دوه بجې شوې. السلام علیکم. تر اوو بجو د ازادۍ راډیو د پاتې خپرونو اوریدو ته ښه راغلاست. قدرمنو اوریدونکو، دا خپرونه زه احمد تکل د امان الله امیرزی په تخنیکي لارښوونه وړاندې کوم. دا خپرونه یو ساعت دوام کوي او په ترڅ کې به یې واورئ چې یو شمیر وکیلان او کارپوهان له وسلوالو طالبانو سره د روسیې او ایران د پوځي مرستو د وروستیو راپورونو په اړه اندېښنه کوي، او د لوړو زده کړو وزارت وایي خای راتلونکي اونۍ په کابل کې د 12مو ټولګیو له فارغانو څخه د کانکور ازموینه واخیستل شي. نیمه نړۍ او د یو کلی زرغګونه راډیوي ډرامې یو نوی برخه به هم په همدې خپرونه کې واوري. خو له هر څه مخکې خبرونه په نړیوالو خبرونو کې و باورې چې د ایران د انتخاباتو وروستي نتایج ښیي چې د ولسمشر حسن روحاني اصلاح غوښتونکو متحدانو د ایران د مجلس خبرګان ډیری څوکۍ ګټلې دي، او عراقي چارواکي وایي د پلازمینې بغداد په یو بازار کې چې ډیره ګڼه ګوڼه پکې وه غبرګو چاودنو لسګونه کسان مړه او ټپیان کړي. نړیوال خبرونه وروسته راځي. دا شیبه د افغانستان کورنی خبرونه واوري چې ناجی سپی چمتو کړي.
په پیل کې د مهمه خبرونو سره ټکی او رایه د افغانستان او پاکستان د مدني ټولنو سیاسي سیرو او خبري اعلانو درې مناستنن په کابل کې جوړه شو. د افغانستان د ولسی جرګې او شمیر غړي له وسلوالو طالبانو سره د روسي او ایران پوځي مرسته د اندېښنې وړ بولي، او ټاکل شوی چې روانونه په کابل کې د افغانستان او روسي ترمنځ درېمه اقتصادي غونډه جوړه شي. د خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د شهید سردار محمد داود خان روغتون له مسولانو غوښتي چې په کابل کې د وړمې ورځې انتحاري حمله د ټپیانو ښه درملنه وکړي. د جمهوری ریاست خبر پاڼه وایي چې ولسمشر غنی تیره ورځ سردار محمد داود خان روغتون ته تللی و څو د دغې انتحاري حمله د ټپیانو وضعیت له نږدې وګوري. د دفاع وزارت مخې ته د شنبې په ورځ ماسپښین مهال انتحاري حمله وشوه چې د ملي اردو د منصوبینو په ګډون یې یو شمېر کسان امره او ټپیان کړل. په بل خبر کې اوري چې نن سهار د کابل ښار د ومی امنیتي حوزې اړوند د چهل ستون په سیمه کې د یو مقناطیسي ماین چاودنې څلور کسان ټپیان کړل. د افغانستان د ولسی جرګې یو شمېر غړي له وسلوالو طالبانو سره د روسیې او ایران پوځي مرسته د اندېښنې وړ بولي. د دې جرګې غړي عبدالرحیم ایوبی نن ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان حکومت باید په دې هیواد کې د پردیو د نیابتي جګړو مخه ونیسي.
د افغانستان حکومت مسولیت لري د دغه نیابتي جګړو مخه ونیسي. د افغانستان حکومت تجهیزات ورکړي چې هغه د داعش په مقابل کې او د طالبان او د نورو جګړو ډلو په مقابل کې جګړه وکړي.
په دې وروستیو کې امریکایي استخباراتو خبر ورکړی چې په کندوز ولایت کې جنگیدونکي طالبان د روسیې نوي وسلې لري. د سره سم تیره ورځ په بامیانو کې د طالبانو اړوند د ایراني وسلو یو زیرمه کشف شوه. د افغان حکومت یوې معتبرې سرچینې هم د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې له وسلوالو طالبانو سره د روسیې د پوځي مرستو په اړه راپورونه ترلاسه کړي او په دې اړه څېړنه کوي. د افغانستان او پاکستان د مدني ټولنو سیاسي سیرو او خبري اعلانو درېمه ناسته نن په کابل کې جوړه شوه. د دې ناستې ګډونوالو د افغانستان د سولې له پروسې څخه ملاتړ اعلان کړ او هیله یې وښوده چې طالبان به د مارچ په میاشت کې د سولې مخامخ خبرو ته حاضر شي. د غونډې ګډونوالو وویل چې د حکومتونو استازیتوب نه کوي، خو د سولې په ټینګښت کې به خپلې هڅې ونه سپموي. او ټاکل شوی چې روانه اونۍ په کابل کې د افغانستان او روسیې ترمنځ درېمه اقتصادي غونډه جوړه شي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت ویان مسافر قوقندی نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې ناسته کې به د سوداګرۍ په برخه کې د اسانتیاو پر رامنځته کېدو، ترانزیت او د افغان سوداګرو د ویزې په مسلې بحثونه وشي. د افغانستان اړوند خبرونه بهرني خبرونه له ملالۍ بشیر څخه اوري.
د پاکستان حکومت یو کس چې په 2011 کال کې د یو گورنر یا والی په وجنې تورن وو اعدام کړی دی. د پنجاب والی د مقدساتو په اړوند شدید قانون کې د ځینو اصلاحاتو غوښتنه کړې وه. د والی په وجنې محکوم سوی کس ممتاز قادری نن په راولپنډۍ کې په دار وځړول سو. قادری ته ګڼ شمېر سخت دریځې کسان د یو اتل په سترګه ګوري چې د پنجاب د والی سلمان تاثیر پخوانی باډي ګارډ وو. د سلمان تاثیر پرنا ورځ د اسلام آباد په یو مارکیټ کې په 8 مرمۍ 8 په 28 مرمۍ ووشت او وواژه. قادری پر خپل جرم اعتراف کړی دی. هغه قاضي چې دغه محاکمه یې پر مخ بیوله د مرګ د ګواښونو له کبله مجبور سو چې له پاکستانه ووزي. د ایران د انتخاباتو اخیری نتایج ښیي چې د ولسمشر حسن روحاني اصلاح غوښتونکو پلویانو د ایران د مجلس خبرګان اکثریت چوکۍ ترلاسه کړي. مجلس خبرګان اته اتیا کسیزه اسامبلۍ ده چې د ایران د راتلونکي مذهبي مشر د ټاکلو دنده پر غاړه لري. روحاني او منځدریزه پخواني ولسمشرانو اکبر هاشمي رفسنجاني دواړو په دغه مجلس کې چوکۍ ګټلې او له 500 نور متحدانو سره به 95% چوکۍ ترلاسه کړي. دغه مجلس ته نه اوسنی رئیس آیت الله محمد یزدی او نه هم د ده پخوانی محافظه کار سیال آیت الله تقی مصبا یزدی دغه مجلس ته ټاکل سوي. خو یو شمیر مخکش محافظه کاران دغه مجلس ته انتخاب سوي. د ایران د قضا مشر آیت الله صادق عاملی لایریجانی په اصلاح غوښتونکو تور پورې کړ چې له امریکایي او انګریزي رسنیو سره کار کوي چې مجلس خبرګان ته د محافظه کارانو د انتخابېدو مخه ونیسي. د دغه هیواد په نورو ځایو کې د پارلماني انتخاباتو نتایج د منځلارو محافظه کارانو او پلواکو کاندیدانو ترمنځ ویشل سوي دي. د راپورونو له مخې تر 500 پورې چوکۍ تر اوسه څرګند ګټونکي نه لري او ښایي په اپریل یا مې میاشت کې ورته دوهم پړاو انتخابات ترسره سي. عراقي چارواکي وایي د پلازمینې بغداد له ګڼې ګوڼې په یوه ډک مارکیټ کې غبرګو چاودنو لږ تر لږه در اویا کسان ووژل. د عراق پولیس وایي یو بم پرون په شیا میشته سیمه مدینه اصدر کې وچاودید. تر دې پیښې څو دقیقې وروسته یو ځانمرګ د هغو خلکو په منځ کې چاودنه وکړه چې د اولې پیښې په سیمه کې راغونډ سوي وو. په دواړو پیښو کې در اویا کسان وژل سوي دي. د اسلامي دولت سختدریزې ډلې یادایش د دغو حملو مسؤلیت منلی دی. تر دغو چاودنو څو ساعته مخکې د چارواکو په وینا د بغداد په لویدیځ سیمه ابو غریب کې د داعش یوه حمله په شاوتم بول سوه. پولیس وایي دغه حمله پرون هغه وخت پیل سوه چې وسلوالو په منفجره موادو ډک درې موټرونه د امنیتي قواوو له قرارګاوو څخه سره ټکر کړل. وروسته داعش سختدریزو وسلوالو حمله پیل کړه. پولیس وایي په دې حمله کې 12 دولتي سرتیري او ملیشا وژل سوي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل اروپایي مشرانو غوښتنه کړې چې د کډوالو روان بحران ته یوه ګډه حل لاره پیدا کړي. له ای آر ډي تلویزیون سره په هغه مرکه کې چې پرون خبره سوه مرکل وویل چې کچیرې رهبران له ترکیې سره له سوریې، عراق، افغانستان او نورو هیوادونو اروپا ته د کډوالو د رواني جوپي د کمولو پر لارو چارو موافقې ته ونه رسیږي، په دې برخه کې بل پلان نسته. هغې زیاته کړه اروپا نسی کولای یونان ته چې په وروستیو کې له اروپایي اتحادیه زیاته مالي مرسته ترلاسه کړې چانس ورکړي څو د خپل سرحد پر ټولو سره ګډوډي ایجاد کړي. او یو امریکایي چې د تیرې میاشتې په لومړیو کې په شمالي کوریا کې توقف سوی د هغه هیواد پر دولتي تلویزیون راښکاره سو. د اعتراف وکړ چې د شمالي کوریا د ګټو پر خلاف شدید جرمونه کړي دي. یو ویشت کلن اوتو وارن بایر په یو زده کوونکی چې یو زده کوونکی دی نن وویل د دا جرم کړی چې ینګاک دو نړیوال هوټل د عملی لپاره له ځانګړې سوي برخې څخه یو سیاسي شعار لیرې کړی دی. شمالي کوریا وخت نا وخت امریکایي اتباع د امتیاز اخیستلو لپاره نیسي. مخکینیو نیول سویو امریکایانو ویلي چې دوی په زوره اعتراف کولو ته مجبور کړای سوي دي. د امریکا متحدو ایالاتونو او کاناډا خپلو اتباعو ته خبرداری ورکړی چې شمالي کوریا ته دې سفر نه کوي. د خبرونو پای
زمون غږ ازادي راډیو او ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. د دې خپرونې په دوام کې وابورئ چې د ولسي جرګې یو شمېر غړو او کارپوهانو له وسلوالو طالبانو سره د روسیې او ایران د پوځي مرستو د راپورونو په اړه اندېښنه ښودلې. د پاکستاني مدني فعالانو، ژورنالیستانو، وکیلانو او پخوانیو چارواکو په ګډون پلاوی د ښه نیت د سفر په ترڅ کې کابل ته رسېدلی. د هلمند ولایتي شورا او قومي مشران حکومت ته خبرداری ورکوي چې دا ولایت دی د تجزیې له ګواښ سره نه مخامخ کوي.
دا خاور نه اختر محمد منصور استاد نه ملا محمد رسول استاد نه د افغانستان د حکومت د وزیر دفاع نه د وزیر داخله نه د رئیس جمهور دا خاور د ټولو افغانانو ده.
نور موضوعات هم لرو. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي چې په کابل کې د دولسمو ټولګیو له فارغانو څخه کانکور ازموینه ښایي راتلونکې اونۍ واخیستل شي. په نیمه نړۍ اونیز پروګرام کې پر دې مسله خبرې کوو چې ولې د واده په حیاتي مسله کې د نجلۍ موافقه حتمي شرط دی.
چې نجلۍ واده یا لک ته ښځه کوي باید د دواړو هم نظر وي، د نجلۍ لخوا بیا ډیر نظر وي، ځکه چې جنکیانې د موږ ډیر سرنوشت خرابیږي.
نیمه نړۍ د یو کلي زرغږونه د راډیوي ډرامې له نوې برخې سره د خپرونې په دوهمه نیمه کې خپرېږي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د ولسی جرګې یو شمیر غړو او یو شمیر کارپوهانو له وسلوالو طالبانو سره د روسیې او ایران د پوځي مرستو د راپورونو په اړه اندېښنه ښودلې. دا په داسې حال کې ده چې په بامیان کې د طالبانو اړوند د ایراني وسلو یو زیرمه ترلاسه شوې او د امریکا د استخباراتو ادارې ویلي چې روسیې هم له طالبانو سره پوځي مرستې کوي. د حکومت یوې باوري سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادۍ راډیو ته وویل چې له وسلوالو طالبانو سره د روسیې د پوځي مرستو په اړه راپورونه ترلاسه کړي او په دې اړه څېړنه کوي. د دې موضوع په اړه نور جزئیات له کابله د ازادۍ راډیو خبریال رحمت الله افغان وړاندې کوي.
د افغانستان د ولسی جرګې یو شمیر غړي او د امنیتي چارو کارپوهان وایي د افغان حکومت وسلوالو مخالفانو ته وسلې ورکول د افغانستان په ځمکني بشپړتیا څرګند تیرای دی. د ولسی جرګې غړي عبدالرحیم ایوبی د دوشنبه په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل افغان حکومت باید وسلوالو طالبانو ته د روسیې او ایران د وسلو د ورکړې په اړه جدي غبرګون وښيي.
د افغانستان حکومت مسولیت لري، مکلفیت لري د خپل وطن او د خپل خارې په مقابل کې چې دغه سینا خوالو یا دغه نیابتي جګړو مخه ونیسي. د افغانستان د حکومت د یو رسمي حکومت په صفات باندې، د یو مشروع نظام په صفات باندې باید د دې څخه حمایت وکړي. د افغانستان حکومت ته تجهیزات ورکړي چې هغه د داعش په مقابل کې او د طالبان او د نورو جګړو ډلو په مقابل کې جګړه وکړي، نه دا چې د تروریستي ډلو ته سلاوي ورکړي په دې نامه چې ګواکې د داعش مخه ونیسي.
خغلی ایوبی زیاته کړه حکومت مکلف دی چې په افغانستان کې د پردیو د نیابتي جګړو مخه ونیسي او په دې برخه کې لا ټولو امکاناتو کار واخلي. په دې وروستیو کې امریکایي استخباراتو خبر ورکړی چې په کندوز کې جنگیدونکو طالبانو سره د روسیې نوي وسلې لیدل شوې دي. له دې سره سم د یکشنبه په ورځ په بامیانو کې د طالبانو د مهماتو یو وزیر مهم کشف شوې چې د بامیانو د والی طاهر زهیر پوینا ایرانی وسلې پکې وي. له دې وړاندې داسې راپورونه خپاره شول چې روسیې او طالبانو د داعش د ځپلو په هدف په خپلو کې اړیکې نیولې، خو طالبانو هغه مهال دا راپورونه رد کړل. له طالبانو سره د روسیې پوځي مرستو په ولسي جرګه کې د کندوز وکیل عبدالودود پیمان هم مني او وایي کله چې افغان حکومت وسلوالو طالبان د تاجکستان پولې ته په شا کړي، روسیې پولیسات ځواکونه د طالبانو مخه نه نیسي. د افغانستان حکومت یوې باوري سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادۍ راډیو ته وویل چې حکومت له وسلوالو طالبانو سره د روسیې او ایران د پوځي مرستو په اړه راپورونه ترلاسه کړي چې د محلي په اړه پلټنې روانې دي. د امنیتي چارو افغان کارپوهای افغان حکومت مسولیت لري چې د پردیو د ښکاره او پټو لاسوهنو مخه نیوای وکړي. پخوانی امنیتي چارواکی محمد یوسف امینزازی ازادۍ راډیو ته وویل ولس هم باید په دې برخه کې له حکومت سره پوره همکاري وکړي.
که چېرته د افغانستان حکومت خپل مکلفیتونه ګمارک ادا نه کړي، عدالت په ټولنه کې تامین نه کړي، قانون تطبیق نه کړي، کومې وعدې چې خلکو سره کړي دي هغه ادا نه کړي، نړیوالو ته او سیمه ییزو وعدو ته باید دوی وښيي چې موږ به هېڅ چاته اجازه ورنه کړو چې د افغانستان په سرنوشت باندې لوبې وکړي. که چېرته دا دوه کاره ونه شول، د افغانستان د حکومت په ځای به پردي پاله به دوی تصمیم نیسي. پردي پاله تصمیمونه د افغانستان دپاره، د افغانستان د خلکو لپاره ګټور نه دي. یو نورې دربدرۍ او تباهۍ خواته به
ولسی جرګې غړي په دې باور دي چې امریکا او روسیه دا مهال په افغانستان کې ونیابتي جګړه پر مخ وړي چې جنگیالي افغانان دي. دوی وایي ایران او روسیه له وسلوالو طالبانو سره په دې پلمه مرستې کوي چې د داعش مخه ونیسي، خو دوی ټینګار کوي چې که چیرې دا مرستې په مستقیم ډول له افغان ځواکونو سره وشي، نو له یو خوا به د افغانستان له امنیت سره مرسته وکړي او له بل پلوه به یې له خپلو پولو لرې د داعش مخنیوی کړی وي. رحمت الله افغان، ازادۍ راډیو، کابل.
له وسلوالو طالبانو سره د روسیې او ایران پر مرستو په افغانستان کې دننه د اندېښنو په اړه مو له کابله د ازادۍ راډیو د خبریال راپور اورېده. دا راپور او نور موضوعات د ازادۍ راډیو پر ویبپاڼه وګورئ، ازادي راډیو ډاټ کام او ازادي راډیو ډاټ اورګ د ازادۍ راډیو د ویبپاڼې پته ده.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپل وکړي.
په کابل کې د افغانستان او پاکستان یو شمیر مدني فعالانو او سیاسي څیرو له طالبانو سره د سولې د احتمالي خبرو د پیل هرکلی وکړ. فعالان هیله مند دي چې د سولې پر راتلونکو خبرو کې به طالبان هم برخه واخلي، څو په افغانستان او سیمه کې دایمي سولې او امنیت ته لاره هواره شي. دا مدني فعالان وایي که څه هم د پریکړو صلاحیت نه لري، خو د سولې په ټینګښت کې به خپلې هڅې ونه سپموي. په دې اړه نور حال د ازادۍ راډیو د خبریال محمد حدیث پردیس پر راپور کې واوري.
له طالبانو سره د افغان حکومت د مخامخ خبرو د پیلیدو په درشل کې په کابل کې یو شمیر پاکستانی او افغان مدني فعالانو او سیاسي څیرو له دغه احتمالي بهیر ملاتړ وکړ. دوی وایي د مارچ په لومړۍ اونۍ کې له طالبانو سره د افغان حکومت مخامخ خبرو ډیری هیلي ټوکولي چې د افغانستان لانجه به د خبرو لاري هواره شي. د ولسمشر سلاکار او سیاسي فعال قطب الدین هلال وایي که څه هم مدني فعالان د پریکړو واک نه لري، خو په بې پرې توګه کولای شي خپلو حکومتونو ته ګټورې مشورې ورکړي. ښاغلي هلال د دغې غونډې په څنډه کې له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې حکومتونه باید د مدني او سیاسي فعالانو د سلا مشورو درناوی وکړي، ځکه دوی د سولې او سراسري ثبات په برخه کې مثبت رول لوبولی شي.
او دوی ډیر په آزاده طریقه سره، په غیر جانبداره طریقه سره حکومت ته مشوره ورکولی شي، ځکه حکومتونه د خپلو مواقفونه دفاع کوي، مګر مدني ټولنې د عوامو نه دفاع کوي چې څنګه سوله راشي. زه فکر کوم د دوی مشورې ډیر ډیر بی طرفه او ډیر مفید دي، باید حکومتونه د دوی مشورو ته غوږ ونیسي.
دا په کابل کې د افغانستان او پاکستان د مدني فعالانو او سیاسي څیرو درېمه ناسته ده. تر دې وړاندې د دغې لړۍ لومړنۍ ناسته په کابل او دویمه هغه یې په اسلام آباد کې شوې وه. په دغو ناستو کې ګډون کوونکي غړي وایي هڅه کوي چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې لا پیاوړې شي، څو له همدې لارې په دغو دواړو هیوادونو کې شته ستونزو ته د دواړو هیوادونو د حکومتونو لخوا حل لارې وموندل شي. د پاکستان د مدني ټولنې ځینې غړي وایي په کابل کې له افغان فعالانو سره بحث تر ډیره له طالبانو سره د سولې د احتمالي خبرو پر پیلیدو متمرکز و. په پاکستان کې آزاد ژورنالیست او د سیاسي چارو څیړونکی طاهر خان وایي په افغانستان او پاکستان کې د روانې جګړې اصلي قربانیان عام خلک دي، نو پکار ده چې مدني فعالان د خلکو په استازیتوب د روانې شخړې د پای ته رسیدو لپاره جدي هڅې وکړي. طاهر خان وایي په پاکستان کې هم دا ذهنیت پیاوړی شوی چې باید په خپله د پاکستان د ثبات لپاره په افغانستان کې سوله ټینګه شي، او په دې برخه کې د مدني فعالانو هڅې اغیزمنې دي.
لکه دغه رنګ په پاکستان کې د دې جنگ قربانیان هغه عام ولس او عام خلک دي، نو زما خیال چې دې خلکو احساس کړی دی سره له دې چې دا حکومتي خلک نه دي، لیکن د دوی خبره هم اثر کوي. او بیا په داسې وخت چې د سولې د خبرو لپاره یو ممکن دا هیله شته چې یو پروسه شروع شي، نو په داسې حال کې بیا د دې غونډو ګټه شته.
ټاکل شوی چې د مارچ د میاشتې په لومړۍ اونۍ کې له طالبانو سره د افغان حکومت مخامخ خبرې پیل شي، خو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. خو پاکستانی مدني فعال شعیب وایي داسې بریښي چې طالبان د پخوا په څیر د سولې په خبرو کې ډیر نرم شوي او سولې ته یې لیوالتیا زیاته شوې ده. ښاغلی شعیب د افغانستان د سولې په بهیر کې د چین ښکېلتیا ته په مثبت نظر ګوري او وایي چین پر افغانستان او بیا په خاصه توګه پر پاکستان ډیر اغیز لري، او د دې احتمال ډیر دی چې له طالبانو سره د سولې دغه پړاو خبرې مثبته نتیجه ورکړي. محمد حدیث پردیس، ازادي راډیو، کابل.
په موریدل چې د پاکستان یو شمیر مدني فعالانو، ژورنالیستانو، د پارلمان غړو او پخوانیو پوځي چارواکو د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو د پیاوړي کېدو په مقصد کابل ته د خپل سفر په ترڅ کې له طالبانو سره د احتمالي خبرو د پیلېدو هرکلای کړی. دا څلرم ځل دی چې دا ډله په افغانستان کې له چارواکو او فعالانو سره لیدنې کتنې کوي او ویل کېږي چې دا ځل دواړه خواوې د سوداګرۍ او همداراز د رسنیو، کډوالو او د نورو فعالیتونو په برخه کې د ستونزو پر حل هم خبرې کوي. په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال یوسف خان ځدران د دې غونډو د یو ګډونوال احمد سعیدی سره مرکه کړې او په پایل کې ترې پوښتلی چې د غونډې نور ګډونوال څوک دي.
دا څلورو مجلس ته چې دوه کړه تلون پاکستان ته لاړو، دا دوه وار د شغودل تر راغلي. یو تعداد جورنالستان دي، د جامعې مدني غړي دي، یو تعداد پخانی متقاعد جنرالان دي د افغانستان هم د پاکستان. مثلا د افغانستان نه زه پکې غري توبلرم، جاوید کوستانی دي، پخانی لوی درستی شیرمحمد کریمی دي، حامد میر دی، سوریا پرلیکا دی، مثال عباس میان دی، محمد ناطقی دی، او نو تعداد یعنی دا پاکستانیان جنرال احسان دی، جنرال سرفراز خان دی، او نو تعداد زیاد دی. یو تعداد دا پارلمان غری دی دی اغو دا طرف نه، لکه شازیه میری، لکه آیشه گلاله وزیر دا امرون خان دا گل غری دی. بیانو منک پدری نست که باسونه کرده که مشکل در افغانستان و پاکستان کم زایی در مشکل به سنگ حل جامعه مدنی، مطبوعات، رسانی پدی باری که سه کوری سی اصلی مشکل کرده دی در حل لاره ایسه ده زمان مذاکره داشت.
بله، پتروس پر تاسو لدی وړاندې مغونډې کړی دي، هغه مشترک ستونزې او د هغه حل لارې تروس پر تاسو څه نتیجې ته رسیدلې، هغه نقاط هم پیدا کړی دي؟
یو تعداد نقاط به پیدا کړی. مثلا د افغانستان د سنۍ په پاکستان کې امکانات د نشاد نه درلودل، اوس اجازه ورکړي موږ سره توافق کړي. یو تعداد اخبار د افغانستان پاکستان ته اجازه نه و د مهاجرینو لپاره. من زیاتر نه نو سوال موږ بس دا و چې ولی حق قرارداد تجارتي چې د افغانستان او پاکستان په منځ کې مزاسو پاکستان کې چې عمل نکړي موږ په دې باره کې بس لرو. بل خبره مو دا ده چې هغه وعده چې نواز شریف د مهاجرینو لپاره کړی و چې دوه کاله تمدید کړي، ولی اوس مهاجرین نیول کیږي، ولی پکې مشکلې ستونزې دي. یعنې بل خبره مو دا ده چې هغه پروتوکول چې د افغانستان د وزارت دفاع لوی درستیز او د هغو د لوی په منځ کې د تفاهم دپاره وو، ولی تر اوسه نه دي عملي شوي. په دې باره کې خبرې
د سیاسي چارو کارپوه احمد سعیدی و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
ازادي راډیو لوونه تر وو
د هلمند ولایتي شورا غړي او قومي مشران وای دا ولایت د تجزیه لګواک سره مخامخ دی. په دې ورسېو کې په هلمند کې داسې ګنګوسې خبرې شوې چې غنې حکومت غواړي د وسلوالو سره د خبرو د معلوم آدرس په خاطر ټول ولایت او یا ځینې ولسوالۍ او سیمې وسلوالو طالبانو ته وسپاري. د هلمند والی او په دې ولایت کې د میشتو قوتونو اپراتیفي مشر جبار قهرمان دا خبره ردوي او وایي د هلمند پر سر د وسلوالو سره هیڅ راز معامله نه کیږي. خو اوس اوس د هلمند له دوو ولسوالیو نوزاد او موسی کلا څخه چې ویل کېږي وسلوالو ته د سپارلو په پروګرام کې شامل دي، حکومتي سرتیري وتلي او دې مسلې د خلکو په منځ کې اندېښنې زیاتې کړي دي. محمد الیاس دای په دې اړه دا ځانګړی راپور برابر کړی.
د هلمند د خلکو او سیاسیونو ترمنځ دا وځي چې حکومت د سولې د خبرو لپاره وسلوالو ته د معلوم ادرس په خاطر ټول هلمند یا شمالي ولسوالۍ سپاري ډېرې تودید دي. ویل کېږي مساکلا نوزاد و شیروان د سنگین او کجکی ولسوالۍ ځینې مهمې او پراخې سیمې په دې پروګرام کې شامل دي. د هلمند عامو خلکو په شمول قومي مشران او د ولایتي شورا وکیلان وایي که حکومت داسې پلان ولري د منلو نه دی او دوی به یې په وړاندې کلک غبرګون وشي. د هلمند ولایتي شورا رئیس کریم اتل وایي د سولې د خبرو ملاتړ او غوښتنه کوو، خو د سولو د خبرو پر سر د هلمند تجزیه او یا وسلوالو ته د سپارلو په مسله کې د ټولو ډلو په وړاندې درېږو.
که چیرې د دولت مخالف لوري ځان د یو قوې او یا د یو نظام مشر بولي، د همسایه هیوادونو سره په دې عقله باندې خبرې کوي او یا هغوی ته دعوت ورکوي دلته د پردیو هیوادونو بیرغونه پورته کوي، هغوی ته هم په ډېر ډاګ په ډاګ او واضح ډول سره وایو چې دا خاوره نه اختر محمد منصور ستا ده، نه ملا محمد رسول ستا ده، نه د افغانستان د حکومت د وزیر دفاع ته، نه د وزیر داخله ده، نه د رئیس جمهور ده، دا خاوره د ټولو افغانانو ده، او د دې خاورې سیاسي او جغرافي معاملې د حکومت او د مخالفینو د نمائندگانو وظیفه نه ده او نه موږ بونه او اچاته د دې اجازه نه
د هلمند خلک او قومي مشران په داسې حال کې د سولې په برخه کې پر دې ولایت او یا ځینو سیمو باندې د وسلوالو سره د معاملې په اړه خبرې نه مني چې د طالبانو سره د مخامخ خبرو د نقشې لپاره د افغانستان پاکستان چین او امریکا د استازو ترمنځ په اسلام آباد او کابل کې څلور غونډې شوې دي او ویل کیږي روانه اونۍ به د وسلوالو سره د سولې مخامخ خبرې هم پیل شي. د هلمند په شمالي ولسوالیو کې چې ویل کیږي طالبان ته سپارل کیږي یوه هم د کجکي ولسوالۍ ده. د دې ولسوالۍ د ټولنې شورا مشر حاجي شهاب الدین چې تازه لشکرګاه ته راستون شوی دی وایي د کلونو کلونو ټولو قربانیو سره سره حکومت غواړي د دوی سیمه طالبان ته وسپاري. شهاب الدین پر حکومت د بې کفایتۍ او کمزوري سیاست تور پورې کړ. ویل د پولیسو په سلګونه کورنۍ لوژا او کډوالي منلې ده خو وسلواله د کجکي سکوت نه دی پریښې.
کجکي کې تقریبا 200 کور ماجرین اسیر پاتې دي. هغه یا د ستلمن کور دی یا د افسر کور دی یا د سرباز کور دی. زموږ خوندې دي د طالبانو په سیمه کې د طالبانو د خوا څخه تر پلاوه لاندې خپل مؤمنانو ته خپل کورو ته دوی په غلا وړه راوړي تر پلاوه لاندې نیولې دي. کمانډان صاحب ته د کجکی د ولستانه نه خبر والي صاحب ته د کجکی د دربدر بیچاره ولستانه ته نه خبر زما سره وعده وکړه پر خپل وعده باندې نه درېږي ولې دا د کمانډان صاحب د امنیت همکاري ده چې دا غدریم میاشته چې خالي د کجکی او عسكر او ستلمن او کمانډان ته تنخانه ده ورسوله.
د جنو د کیکو معلوماتو لمخې په تیر شپږ میاشتو کې د وسلوالو د مخامخ جنگونو ځانمرګو بردونو او منچاودونو لامل په دې ولایت کې د 1500 په شاوخوا کې د افغان پاوت سرتيري او ملکی کسان وژل سوی او په سلګونو نورې د بدن غړي د لاس ورکړي دي. وړاندې تر دې د هلمند دینی عالمانو او قومي مشرانو د وسلوالو سره د خبرو ملاتړ کړي و خو د حکومت څخه د اداري فساد او جرمونو په ضد د کلکې مبارزې ترڅنګ پولیس والی کې د شی حکومت تاریخ غشتنه کړې و او چې د سولې په برخه کې د افغانستان پاکستان چین او امریکا د استازو هلي ځلې چې ټکې سوي دي او پروانه اونۍ کې به د وسلوالو سره مخامخ خبرې هم وسی دغه وازی څومره ځان رسولای شي. په دې اړه د سیاسي چارو کارپو روف مهرپور وای حکومت تر اوسه نه دی توانېدلی خلکو ته د سولې د پروسې د شفافیت او روانو خبرو دقیق معلومات ورسوي.
د افغانستان اجماع ملي ته هنوز شکل نه گرفته و یک از
دی وای د افغانستان حکومت تر اوسه د سیاسي مشرانو او عامو خلکو په منځ کې د سولې په اړه ورستی ملاتړ او ملي اجماع ته نه رسیدلی. زه فکر کوم خلک د سولې مخالفت نه کوي خو د سولې د خبرو د شفافیت په برخه کې د پاکستان پر صداقت شک لري. کله چې سیاسي مشران د سولې په خبرو کې یو موافقه ونه رسیږي او خلک هم د کیک معلوماتونه لري امکان لري دا ځل هم د سولې په برخه کې ستونزې رامنځته شي.
شرفتوی دیګر افغانستان به وجود بیاره
که څوم طالبانو د سولې د لومړنۍ مخامخ خبرو د پاره چروانونه بوسي د ناسې د اسلام آباد تایید کړی دی خو د هلمند یا یوش میر ولسوالیو د سپارلو خبري په داس حال کې تو دي سوي دي چې اوس مهال دی شو باغران نو میشت مساکله او نوزاد ولسوالی په مکمل ډول دغه په واقع دي.
د ازادې رادیو خبرونه اوري. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي کې د شي راتلونکي اونۍ په کابل کې د 12 ټولګیو له فارغانو څخه د کانکور ازموینه واخیستل شي. په سګنی کانکور کې د ګډونوالو شمیر 300,000 خودل شوی. په کابل کې د ازادۍ رادیو خبریالې مرزي احمدزی د لوړو زده کړو د وزارت لویان فیصل امین سره پر دې موضوع مرکه کړې او په سر کې په کابل کې د کانکور د ازموینې جزئیات ترې پوښتلې.
وزارت تحصیلات ولی مدام کوشش کوي چې در شفافیت په ټول ولایتونو کې تضمین شوی ده او تضمین شوی ده په کانکور په بخش کې دا په کابل ولایت کې همدغه سي جي دي او ډیر په خطوګه باید برگزار شي. تاکید کوم چې کابل کې دغه پروسه تطبیق شي. تقریبا درې دېرش ولایتونو کې چې هرات آخرین ولایت د ولایتونو امتحان برگزار شوی ده چې هرات ولایت په جریان کې ده او کابل هم انشاءالله چې راتلونکي هفته کې کابل کې امتحان برگزار کیږي.
امین صاحب محترم سه کال د 12 ټولګیو له فارغینو څخه څومره شمیر څخه د کانکور ازموینه اخیستل کیږي؟
تقریبا 300,000 کسان کاندیدان او متقاضیان لرو مونږ په دې پروسه کې چې مجموعا حدودا 18,000 کسان په نیمه عالی ماستاتو که جذب کیگی او حدودا 15,000 کسان په عالی ماستاتو که جذب کیگی یعنی په لسانس په دوره که چه تقریبا 1,800,000 کسان کیگی او 30,000 کسان هم په خصوصی ماستاتو که چه واجد شرایط دی په تخفیف او اسکالرشپ په توګه معرفي کیږي.
امین صاحب محترم، سه کال دغه د دولسم ټولګي فارغینو څخه چې د کانکور ازموینه اخیستل کیږي، نور کلونه به داسې مثلا د ځینو مشکلاتو څخه خبرې کیږي، څه کاری دغه مشکلات څومره په نظر کې نیول شوی دي، څومره د حل لارې ورته لټول شوی دي؟
تاسو ته او تاسو ټول هغه اوریدونکو کې چې اوس مثلا اړیکې نیسي، تاسو ته موږ اطمینان ورکوو چې سه کال کانکور بالکل متفاوت کانکور دي او شفافیت، شایستگی، لیاقت، جلوگیری در اغا افراد اونا چه غیر مسئول دی چه در پروسه در خرابه ای او نور غیر مسئول خلق چه در پروسه تیر کالونو که مثلا در خراب کرده او نقل ور کرده خلق در سیستماتیک نقلونه شویدی اغا کارونه هیست مشته دلتا اوس میارونه ده مثلا تطبیق دی سیستم ده جنبلنگ ده او اوس آیتونه چیزی دو تیم دی مجموعه هم پا طول ولایتونو که پخواه چه او لست تیمونه او تعداد چه دی دیمون استادان چه آیتونه تاکل شویدی دوی هم متفاوت دی تقریبا مثلا اگر کم ولایتونه چه دیر متقاضیان لرومون و دودن یو سلو شل یا یو سلو دیر شو استادان مون توضیف کرده چه هل تلارش یا امتیانون اخلی، یعنی پروسه هم جدیده هم شفاف ده.
د لوړ زده کړو وزارت ویان فیصل امین ول آزادۍ رادیو سره په خبرو کې قدر منوریدونکو او اوس هم ملالۍ بشیر ته غوښی چې د مهمو خبرونو لنډی زوروي.
د افغانستان او پاکستان د مدني ټولنو سیاسي څیرو او خبريالانو درې مناستنن په کابل کې جوړه شو. د دې ناستي ګډونوالو د افغانستان د سولې پروسې څخه ملاتړ اعلان کړ. تاکل سوی چې روانه اونۍ په کابل کې د افغانستان او روسیې ترمنځ دریمه اقتصادي غونډه جوړه سي. د افغانستان د ولسی جرګې یو شمیر غړي له وسلوالو طالبانو سره د روسیې او ایران پوځي مرسته د اندېښنې وړ بولي. د پاکستان حکومت یو کس چې په 2011 کال کې د یو گورنر یا والی په وژنې تورن و اعدام کړی دی. د ایران د انتخاباتو اخیری نتایج ښیي چې د ولسمشر حسن روحانی اصلاح غوښتونکو پلویانو د ایران د مجلس خبرګان اکثریت چوکۍ ترلاسه کړي. عراقي چارواکي وایي د پلازمینې بغداد له ګڼې ګوڼې په یوه ډک مارکیټ کې غبرګو چاودنو لږ تر لږه دره اویا کسان وژلې دي. د جرمني صدراعظم انګلا مرکل له اروپایي مشرانو غوښتنه وکړه چې د کډوالو روان بحران ته یوه ګډ حل لاره پیدا کړي. او یو امریکایي چې د تیر میاشتې په لومړیو کې په شمالي کوریا کې توقف سوی د هغه هیواد پر دولتي تلویزیون راښکاره سو او اعتراف یې وکړ چې د شمالي کوریا د ګټو پر خلاف شدید جرمونه کړي دي.
لاند خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. بشپړ خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پانه کتلای او لوستلای شي. ازادي رادیو دات کام او ازادي رادیو دات اورګ د ازادي رادیو د ویب پانه پته ده. اوس هم سباون کاکړ د اقتصادی خبرونه اوروي.
سلام په مکرې د هیواد مهمو اقتصادي خبرونو ته. تاکل چوي د مارچ میاشتې په لومړۍ ورځ افغان سوداګر له یو شمېر روسي سوداګرو سره ناسته ولري. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونو د اماړیکو مسول هاشم رسولي ازادي راډیو ته وویل چې په دې ناسته کې به د اتیاو په شاوخوا کې افغان سوداګر له 30 روسي سوداګرو سره ونډه ولري.
په حقیقت کې د دریمه سوداګري ځناسته یا دریمه برخه د روسي سوداګرو د هیئت د سفرونو ده. نور پړاوونه په تیرو کلونو کې ترسره شوي. په حقیقت کې هر بهرنی سوداګر چې غواړي په افغانستان کې پانګونه وکړي موږ یې هر کله لایکو.
د شغلي رسول په خبره داسې هله همشته چې روسیه به خپل هغه 100% مصرفونکي وچه میوه چې په خوابه د ترکیه هوا دغسته اوس د افغانستان څخه لاس راوړي. پروان کال کې لکندهار ولایت څخه د 18 میلیون ډالر په ارزښت تازه او وچه میوه او طبي نباتات صادر شوې دي. د صادراتو او صنایعو د ادارې مسول میرزمان پوپل ازادي راډیو ته وویل چې له دې جملې څخه 60,000 ټنه وچه میوه او 20,000 ټنه تازه میوه صادر شوې ده. د شغلي پوپل په خبره پروان کال کې له ټول افغانستان څخه موږ د 323 میلیون ډالر په ارزښت د میوه صادرات لرله. په هرات ولایت کې د سوداګرۍ او صنایعو خونو مسولین وایي چې دغه ولایت د صادراتو په برخه کې په لومړیو مقامونو کې راځي. دغه ولایت د سوداګرۍ خونی مرستیال سیروس علاف ازادي راډیو ته وویل چې سږ کال دغه ولایت د 18 میلیون ډالر په ارزښت صادرات درلوده. د شغل علاف خبره حکومت هم په دې ورستیو کې د صادراتو برخه ته پاملرنه کړې او کوشش کوي چې د صادراتو په برخه کې سوداګرو ته اسانتیاوې برابرې کړي. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 85 افغانۍ او 15 پوله، یو یورو 4 افغانۍ او 9 پوله، یو انګلیسي پوند 4 افغانۍ او 10 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ او 10 پوله، زر ایرانی تومان 19 افغانۍ او 15 پوله، او زر پاکستانی کلدار 1440 افغانۍ.
زمږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 صفه په پلازمینه کابل او په لویو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، ګردیز، خوست، اسدآباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، پلالم، پارون او مهترلام کې خپرېږي. قدرمنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د افغانستان سیمه او نړۍ د روانو چارو په اړه ورستی خبرونه، راپورونه، مرکه او تحلیلونه د ازادۍ رادیو پر ویب پانه او د ازادۍ رادیو پر فیسبوک پانه هم وګورئ. د ازادۍ رادیو د ویب پانه پته د ازادۍ رادیو .com او ازادۍ رادیو .org او د ازادۍ رادیو د فیسبوک پانه پته د facebook.com/ازادۍ رادیو. قدر منوریدونکو، دا د خبرونه په ورستی برخه کې یو تاسو رابولم. لمړی د یو کلی زرغګونه د رادیوي ډرامې د یوې نوې برخې اوریدو ته، ورپسې به نیمه نړۍ د ښځو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړی 19 پروګرام واورئ.
یو کلی زرغګونه.
عزتمنو اوریدونکو، په تیره برخه کې یو خوا پر اسلم ځینو کسانو ډزې وکړې او بل خوا اسلم جرأت ونه شو کولای چې هغه کسان افشا کړي. اوس راځي دا برخه واورو چې جمیل ولی خپل وجدان ته ملامت دی.
جمیله خوره، ډیر اندېښنه مه کوه، سم کار مو کړی.
څه وایم سلطان ماما؟
سلطان وروره، جمیله سي خپګان کوي. دا تصمیم خو موږ څو تنه ونیو او اوس نو دا یاسې خفه دی چې اسلام له ده د وجې پولیسو بوته.
هو کنه صحیح ده، حکومت ته خو مو له ناچارۍ نه په لاس ورکړ، خو زما زړه بیا هم خفه دی.
بس خپل هم وایه چې له ناچارۍ نه، دا خفګان بیا له کومه شوه لکه؟
جمیل ډېر زړه سوان دی دی.
همده هم له زړه سوی و. کله چې اسلام له نشه یي موادو سره ولید، سمدستي لاس په کار شو او نور یې له بلا خلاص کړل.
سلطان ماما، باور وکړه که څو ورځې نور هم اسلام نه رسا شوی، نور محمد او ناصر به هم ورسره اخته وو.
سلطانه، جمیل یې هم څیری او هم یې ګنډي، هغه ته هم دا کار ښه ښکاري، هسې دا خبرې کوي.
جمیله، زه خو وایم چې تاسو ډیر ښه کار کړی، د ټولو خیر مو غوښته. نور اسلم پوش او قانون.
دلاور خان خو په کلي کې نه و، اوس به د اسلم کورنۍ هر څه په ما راړوي.
جمیله، ته لکه چې د دلاور خان ډارېږې.
ولې؟
نه نه، د ډار خبره نه ده، دلته یو نزاکت دی.
نورې موږ څه کوو؟ دلاور خان خپله د خپل اولاد دښمن شو، هغه چې کله له کوره بیزاره شو په دې بلا واوښت.
او کم وخت
اسلم ته مې هم زړه سوځي. ویلي زه اول خبر نوم چې خلک څه کاروبار کوي. ما ته ډېر ښه خلک ښکارېده، ما ته یې د اوسېدو ځای او ډوډۍ راکړه.
ګوره جمیله، دا ځینې خبرې بې ځایه نه وي. ډېر مې اورېدلې چې په پټو سترګو په چا اعتبار مه کوئ او خوش باوره مه اوسئ.
بیو 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 چه دا با چوک بی؟ زماره یا؟ وزماره یا؟ زر راشا دروازه و گوره چه چوک دی؟
خا داده درزم، غوات و خا چوام
ام دا با خبر توا چو راشا دروازه و گوره بیا بوار شه.
خا داده ورزم.
وی زویا لک خو زر برشا او بال لری، څوک به وي چې دومره وخت دروازه شاته ولاړ دی؟
اوهو، ما ته خو نه وایې چې اوبه لرم، خو ستړی یم. همدا اوس مې له دوکانه د مستو دیګونه هم درته راوړه. ترورې سلام علیکم، ستړی مشې.
وعلیکم سلام. لوشي زویا، یاد شته؟
نه امور مې شته.
څوک دی زویا؟
هغه چې نوې کډه راغلې.
نازیه، زه یم نفیسه. وی دال مال کومه خواره و خود چې نفیسه می ولیده.
مورې، دا ترور خو زما د ملګری مور هم ده.
جردشم زویا، نازی ما ویل که چې هیره کړی دیم که څنګه؟ نه خورې ته بلا هېره شې زه به خپله خولنه او کلیواله څنګه هېرومه هر کله راشې راځه ولې شا شاته کېږې زمری یا زویا ته د خپل کار ته ورشه چې خلاص دې کړ بیا راشه
ښه مور جانې په سترګو
له کاره دې ونه بسم ناز یې خورې ځم
نه داس خو نه کېږي دومره وخت وروسته راغلی بیا راسره کینیم نه دې توشک ته کینه
سم دی ځای مې کینه خورې
ښه نفیسې کیسه وکړه چې ژونده څنګه تېرېده تا خو چې له کلي کډه ټوله کړه لاړې پسې د ښار ژوند لکه چې خوند درکړ
های های نازیې ډېرې ترخی راباندې راغلې ډېرې تندې او لوږې راباندې تېرې شوې څه پیسې مو خپلې شوې څه مو پور کړې خو زموږ ملګری وینه خلاصه کړه
خیر دی ډېر زړه مو خوره دا هم غټ کار شوی چې ګروي مو خلاصه کړه
هو شکر دی خو زما کیسې ډېرې دي ښه خیر نازیې خورې تو وایه څه خبرې دي دا دی زوی دې له خیره غټوکی شوی خدای دې درته نیک سالۍ لوی کړي
خیر یوسې اوس خو مو ټول امید هم دته دی پلار خدای خدای وبخي او ترې مې همداسې لا درکه دی چې هېڅ حساب معلوم نه دی
وش خدای مو دې د بی بی ترور له زړه نه خبروي
هو د ګل محمد لیوره نه درکه خو مې له خواښ نه د مړه زوی غم هېر کړ
زه د احمد واده کې په ډېره خبره چې نه وم خبره شوم الله دې مسافرو مال دی خدای دې زوی ورته راولي څه یې غوښتل چې ته له جنجالونو نه یې خبر نه و
څه به ووایم اوله کور کوم چا اجازه نه ورکوله بی بی ترو ډېر ورته وژړل هی لاړ نو
الله دې مال شي
زه به یوه پیاله چای راواخلم ته ګوره چای رانه هېر شو
نه نه نازیې خورې کوټې ته هم ستا لپاره راغلم زما بیړه ده
ولې نفیسې خیریت خو دی بیړه دې ولې ده
نازیې خورې بل چاته مې خوله خلاصه نه شوه ما ویل که لږې پیسې په پور راکړې
ولې نه نفیسې پیسې دې ستا بلا واخلي خیریت خو دی
اولادونه مې له لوږې مري پلار خو یې په ځای پروت دی او سخت ناروغه دی
الله روزي رسان دی خو خدای دې ځینې پلارونه او ورونه ته انصاف ورکړي دوی څنګه ته داسې سړي ته ورکړې چې دېرش کاله تانه مشر وو
های های چې اوس مې دا نورې ویجاړې جوړې شي ښه به وي
ته یوه شېبه کښېنه زه به درته پیسې راواخلم څو روپۍ درکوم
له خیر نه دی یو دوه زره روپۍ راکړه
دلاور لالا زه خو نه پوهېږم چې آخر څنګه به شي خو په سخت تورې نیولی
قسم په خدای زما خو بیخي ماغزه ورته خراب شول دا لږ څنګه داسې کار کوی شي نه یم وروره
زما خپله پرې باور نه راځي بیا دغه مقل د کلیوالو په مخ کې اقرار کړی
کلیوالو په مخ کې ولې هغوی ته څنګه اقرار کړی
وایي اول هم هغوی نشوي مواد ورسره لیدلي وو
ښه چا ورسره لیدلي وو
زه هم پوره نه یم خبر خو شاوخوا مې چې پوښتنې وکړې ویلې چې مولوي صاحب هم لیدلی وو بیا پسې جمیل دوی
بس دا ټول دماغه کار دی ښه جمیله یا زه نه وم چې تا دا کار کړی دی
لالا جمیل خو یوازې نه وو د هغه هلکانو پلرونو هم ورسره لاس یو کړی وو
دا هلکان تا ویل د چا زامن وو
یو یې د داود زوی وو او بل یې د هغه ژرندګړي زوی
نه یمه وروره اوس خو خبره د خبرې نه تېره ده څنګه چل دی هل شته که نه څوک دې ورته کتلی دي که نه
هی لالا د همدې لپاره تا ته راغلی یم چې څه وکړم
ګوره وروره ته ورشه اول د اسلم سره ووینه او په رښتیا ځان خبر کړه دې اسلم ته چا ویلي وو چې په دومره لویو کارونو باندې لاس پورې کړي او د خدای دپاره
نن خو یې ورپرې نه ښودم ویلی چې د هغه سره د لیدو اجازه نشته او لالا اسلم چې دې حالت ته راغلی زموږ د لاسه موږ خپله پرې ملامت یو
په کوژدې او د کور په پرېښودو خو یې ملامت وم په قاچاقبرۍ هم زه ملامت شوم
لالا هغه وخت چې هغه کور پرېښودل هغه کسانو سره یې سر و کار پیدا کړ
نه یمه وروره زه خو به خپل ټول ژوند دلته په بند کې تېر کړم خو په اصلن زوی مې نه لورېږي
هو لالا اصلن په دې نوې ځوانۍ کې ډېر جنجالونه ولیدل زه هم ورته خفه یم او د ورېندارو خو پرته له ژړا بل کار نشته
ګوره نه یمه وروره هر ډول چې کیږي باید یوه لار ورته پیدا کړي، او کله د پوډورو د قاچاق جرم پې ثابت شي نو نیم عمر به په زندان کې تیر شي.
ښه اسلامه، دوه دقیقې څه چې ډېرې دقیقې تیرې شوې، اوس څه وایې که نه؟
صاحب زه به څه ووایم؟
نه داسې مه وایه چې ته به څه ووایې، ځکه چې تا سره د ویلو لپاره ډېر څه شته، خو ته په دې فکر کوې چې څنګه وی وایې که نه؟
صاحب خو زما د هغوی سره هېڅ کار نه و، ما پرېږدئ باور وکړئ زه په هېڅ نه وم خبر.
ښه نوې خبر، خی څومره وخت مخکې پې خبر شوې؟
ما هېڅ هم نه دي کړي، زه په زوره دې کار ته ودارولم، قسم دی اوله ما هېڅ هم ورسره نه لرل، زه بې ګناه یم.
اسلامه څه چې زه درنه پوښتنه کوم د هغې ځواب راکړه، ما ته هغه کسان وښیه، اوس د دې خبرو ځای نه دی چې ته ما ته ووایه چې زه بې ګناه یم یا نه یم.
صاحب که زه د هغو کسانو نومونه درته واخلم هغوی به ما ووژني، زه یې دلته پیدا کړم، ډزې راباندې وکړې.
هېڅ هم نشي کولی، ستا ساتنه موږ پورې اړه لري. ماسلینو ډېره هڅه کړې وه چې هغه کس دستګیره کړي، خو نامرده د عامو خلکو منځ ته ننووت. نور ډار ته اړتیا نشته، هر څه رښتیا رښتیا راته ووایه.
هغه کسان ډېر غټ قاچاقبران دي، هر ډول نشه یي شیان خرڅول. زه په یوه وړه برخه کې د دې لپاره ساتلی وم ځکه چې د دوی په راز خبر شوم، او راته اختیار یې راکړی وه که څوک درنه خبر شو نو وژنو دی.
ښه اوس نو د دې کسانو نوم او پته م ووایه.
سمه ده، خو که زه په لاس ورشم ارومرو مې وژني څارنوال صاحب.
اوس یې ته موږ ته وښیه چې دا کسان څه نومیږي او چیرته اوسیږي.
هغه چې ما باندې ډزې وکړې جابر نومېده، هغه لږ مشرې سیلانۍ نومېږي، خو دوی یو بل مشر هم درلوده.
هغه څوک و؟
ما نه ولیدلی او نه یې په نوم پوهېږم، دوی مشر رئیس ورته ویل.
ښه نو اوس یې پته وښیه چیرته اوسیږي دا خلک.
اوریدونکو آیا په دې پوهیدئ که متهم د تحقیق په جریان کې دروغ وایي او د وخت ضیا سبب وګرځي قانون پاک لڅ پریکړه کوي؟
همدې پوښتنې ته ستاسو له ځوابونو او د ډرامې د لا ښوالي لپاره ستاسو له نظرونو ګټه اخلو. خپل نظرونه مو غږ ثبتوونکي ماشین ته ووایاست. د ماشین شمیره ده 0 شپږ نوي 0 یو شپېته 0 یو شپېته. شمیره یو ځل بیا وایم، 0 شپږ نوي 0 یو شپېته 0 یو شپېته. همدارنګه تاسو کولای سئ د افغان بیسیم د 813 شمېرې له لارې وړیا لیکلي پیغامونه هم راواستوئ. په فیسبوک کې مو د یو کلی زر غږونه په نامه پیدا کولای شئ.
ازادي رادیو ته په دیش میرا خپل پیغامونه راولېږي 0 و 0 0 0 2 و 4 3 شپږ یو، او یا هم 0 0 0 4 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
ازادي رادیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
نیما نړۍ د ښځو لپاره د ازادي رادیو ځانګړې خبرونه
جوړون کې مسوده نیازه
ته نیمې نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. په دې هیله چې روغ جوړه خوشاله به وي د دې ونۍ خبرونه پیلوو. د
په روانه خبرونه کې په دې خبرې کوو چې ولې په افغانستان کې د هلک او نجلۍ نکاح مخامخ نه ترسره کیږي. که ایجاب او قبول مخامخ ترسره نشي، څومره امکان شته چې نکاح په جبري ډول په نجلۍ تحمیل شي؟ او په اسلام کې د اجباري نکاح په اړه څه حکم دی؟ دا خبرونه زه مسعود نیازی وړاندې کوم، خو په سر کې به له نورګل شفق نه د ښځو په اړه د اونۍ مهم خبرونه واورو.
د افغان ښځو شبکه د سولې د همغږۍ په څلور اړخیزو ناستو کې د میرمنو د نشتون په خاطر دغه غونډې غیر شفافه او ګونګې بولي. د دغې شبکې غړي زیاتوي چې د سولې په اړه د لارې د نقشې په برابرولو کې د ښځو نه موجودیت ښیي چې حکومت د ښځو پر وړتیاوو بې باوره دی، او په وینا یې ښځو ته نه پاملرنه به د سولې راتلونکی له خطر سره مخامخ کړي. د افغانو ښځو د شبکې غړي دغه راز د سولې د عالي شورا په ترکیب کې د میرمنو ونډه سمبولیکه یادوي او تاکید کوي چې میرمنو ته باید د سولې په خبرو کې 25% ونډه ورکړل شي. په همدې حال کې جمهوری ریاست وایي له وسلوالو طالبانو سره په مخامخ خبرو کې به د ښځو څخه هم یو کس برخه ولري. د سولې په اړه د څلورو اړخیزو غونډو په څلورو پړاوونو کې د ښځو نه موجودیت د افغان ښځو د شبکې او د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون غبرګونونه پارولی دي. د دغې شبکې غړي د سولې په خبرو کې د حکومت د سرو کرښو نه روښانتیا د ښځو د راتلونکي لپاره خطرناک بولي. د بیړنۍ مرستو او پراختیا په نامه یوه مدني ټولنه وایي حکومت دې د ښځو پر وړاندې د زور زیاتی د مخنیوي لپاره عملی اقدامات وکړي. د دې ټولنې مسؤلینو په کابل کې په یوه غونډه کې ویلي د افغانستان ښځې په مرکز او ولایتونو کې د نارینه او کورنیو لخوا له تاوتریخوالي سره مخامخ دي، خو مسؤول ارګانونه یې پوښتنه نه کوي. دوی اندېښنه وښوده چې که د دې ستونزې حل ته جدي تدابیر ونه نیول شي، شته ستونزه به نوره هم زیاته شي. سره له دې چې په افغانستان کې له څو کلونو راهیسې حکومت په لسګونو کورنۍ او بهرنۍ غیر دولتي موسسې او مدني ټولنې د ښځو پر وړاندې د زور زیاتی د مخنیوي لپاره هڅې کوي، خو د افغانستان د بیړنیو مرستو او پراختیا په نامه ټولنه وایي چې په دې هیواد کې اوس هم د ښځو پر وړاندې زور زیاتی روان دی.
قدرمنو اوریدونکو، په افغانستان کې ډیری ودونه د دود او دستور لمخې تر سره کیږي. کورنۍ د نکاح په مراسمو کې ناوی ته دا حق نه ورکوي چې له هغه شخص سره چې دا واده کوي د ایجاب او قبول مراسم مخامخ تر سره شي. ایجاب او قبول اکثرا د ناوی په غیاب کې د هغې د وکیل لخوا چې د ناوی د کورنۍ لخوا ټاکل شوی وي تر سره کیږي. له دې امله ګڼې نجونې په واړه عمر ودیږي او د جبري ودونو کچه هم ډیره لوړه وي. که څه هم ایجاب او قبول شرعي جواز لري، خو کورنۍ ډیر ځله ناوې ته دا واک نه ورکوي. د غور یوه اوسیدونکي وایي د دوی یوه خپلوانه وه چې مور یې د پیسو په خاطر په زوره نامزد کړې وه، خو دا نجلۍ هیڅ راضي نه وه. کله چې نکاح تړل کېده نو په هماغه وخت کې زهر وخوړل او مړه شوه.
دا یګ روسی خبر بودیم از می قریه او یګ روسی قوم
مور د خپلوانو وادو موږ هم تللی وو. هلک ډیر پیسه دار وو او د انجلی مور د پیسو په خاطر په زور ورکړی وو، خو انجلی راضی نه وه. کله چې نکاح تړل کېده نو شاهدانو ترې پوښتنه وکړه چې دا هلک یې قبول دی او کنه. انجلی ځواب نور کاوه. بالاخره مور په لوړ غږ جواب ورکړ چې هو قبول یې دی. څو شېبې وروسته انجلی بې هوښه شوه. کله چې شال ترې لیرې کړ د انجلی له خولې ځګونه راتلل او زهر یې خوړلې وه. مور یې ډیر ژړل، خو هغه وخت یې هیڅ ګټه نه لرله.
مادرش ګریان میکرد، چیغ میزد، دغه وخت چې فایده کو رقم کرد.
د شکردرې اوسیدونکي خاطره وایي کله چې یوه نجلۍ ودیږي باید ترې پوښتنه وشي چې خوښه یې ده او که نه. دا د خپلې ورېندارې کیسه کوي چې له ورور سره یې هیڅ خوشحاله نه ده، تریخ ژوند لري او علت یې هم دا دی چې په ورېندارې نکاح په زوره قبوله شوې ده.
څوک فامیلونه چې جلۍ واده یا لک ته ښځه کوي باید د دواړو هم نظر وي، ځکه د جلۍ لخوا بیا ډیر نظر وي، ځکه چې جنکیانې د منګه ډیر سرنوشت خرابیږي، بیا هغه د میړه له کوره تښتي، ګزاره نه کوي. زمونږ فامیل کې ورندار مې له ورور سره خوښه نه ده، موږ ډیر جګرخونه استو، هر رقم چې د هغې نظر موږ اخلو خوشحاله ساتو، مګم بیا هم هغه موږ سره نه سیلیږي. دوه طفلان لري مونته، هغه زندگی خوشحاله نه ده، ټولو مجبوره کړله چې ته باید همد داسې ووایې مجبوره یم. دغه د نفر ده چې ډېر شرم ده دا د ټولو ننګ غیرت کته راځي ته حتما، اما نه ننګ غیرت مهمه ده. موږ افغانیان استو مګم هغه ژوند د دوه نفر هم ډېر مهمه ده، ځکه چې هغه دوه نفر ژوند کې بیا ننګ غیرت د موږ د نیکو کمه ده. هلک عمر زندګي تباه کېږي، د جلی مځکه تباه کېږي.
په ځینو کورنیو کې داسې دود هم شته چې کله د ناوې نکاح تړي نو د ناوې خور یا د کورنۍ کومه بله غړي د ناوې لخوا غږ کوي چې هو قبول دی. هغه وکیل چې د اقرار لپاره راغلی وي ټولو ته وایي چې ناوې نکاح قبوله کړه، حال دا چې ناوې هیڅ هم نه وي ویلي. د میدان وردګو اوسیدونکي لالپوره امیرزی د همداسې یوې نکاح د سترګو لیدلی حال راته وایي چې کله شاهدان راغلل ناوې هیڅ هم نه و ویلي. شاوخوا میرمنو ویل چې هو قبول دی.
زمونږ په کلی کې یعنی شاوخوا دمږه نږدې چې زما د کاکا خپل ول همداسې و، چې دا کلی کې چې دی شاهدان راځي نجلۍ ته او یو څو ښځې وي مخې پټې وي په بندې تر څنګه ولاړې. بیا ورته وایي چې ستا د نکاح پلار څوک دی، یعنی وکیل څوک نیسي. ځینې اکثر وایي چې دا شرمېږي، غږ نه شي پورته کول، یا که هم وایي هغه څنګ ته ښځې چې دي هغو ته به ډېر ورو وایي که ځینې وایي. دلته د دې نکاح چې کله کېدله د دې تر څنګه د دې ورېندار وه مشره خورې ولې یو دوه ښځې نورې ولاړې ولې. خو کله چې شاهدان راغلل هغې فکر نه کوم چې ویلي وایي چې زما قبول دی. هغه خور ولا وایو قبول دی فلانی نکاح ده، خو فلانی وکیل ما هغه ته اخلاص نکاح خلاص شوله او دی په خپل په اومه کې دی اقرار وکړه چې ما نه، یعنی دا یادونه وکړه چې ما خو نه نه دی ویلی. ممکن کدا زما خوان یعنی حسابي او کنه چې یرز ما نه کنه د ورسره شوی ما خپل اقرار نه دا کړی. تر دې شو چې جلی په مخ به دومره کې تنه شپې سبا کې
اوریدونکو د ازادي رادیو دا او نور خبرونه په انټرنیټ هم اوریدلی شئ. www.azadiradio.com خدا چی په یو چا په جبر نکاح قبلول په شریعت کې جواز لري او کنه؟ دینی عالم احسان الحق حنفی وایي دا ډول نکاح په شریعت کې جواز نه لري، دا لخزي سره ظلم دی او یو دبل په حقونو تجاوز دی.
جبري نکاح په شريعت کې جواز نه لري اصلا. دلته اختيار د هلک او د انجلۍ دی، اې د دواړو یو بل قبلوي او کنه. ورې جبري نکاح لخزي سره ظلم ده. اوس خو ظاهرا جبري شوی دی او کا پرزابانه شوی دی، خو نکاح یو صورت نیولې دی. ولې دا د کې هیڅ شک نشته د چې لخت سره یو قسم ظلم ده یا له هلک سره ظلم ده. ډیر کله ته الکانو د خزي کیو دغه خزه نه خوخيږي، همیشه په کور کې جنجال وي زبل خزه کو یا یو جلې نه غړي دغه سره وادو کی. دا یو د بل په حقوقو باندې ظالمانه تجاوز د چکیږي.
خاغلی حنفی همدارنګ زیاتوي همدا د جبري نکاحانو علت دی چې په کورنیو کې تل جنگ او جګړې وي او د دوی کورنۍ ژوند به تل کړاوونو ډک وي.
کچیرته نکاحانې په شریش کل باندې د دواړو فرضایت باندې وشي نو هغه ستونزې او اختلافات او مشکلات په تمامه نه بدل منځ ځي. دا د یو خرتلونکو پیغام له ځان سره لري، نیک او صالحه او با فکر اولادونه مېسته راوړي. که هر ورځ په کور کې جنگ او جګړه وي او د ښځې خاوند نه خوښیږي او د خاوند ښځه نه خوښیږي نو اثر په اولادونو باندې غورځيږي. اوس دا چې یو قانوني بڼه باندې نکاح تړلی کیږي یا حتی په محاکمو کې یا په یو مجلس کې چې د دواړو رضایت د دواړو ایجاب او قبول په صحیح شکل باندې توضیح شي، تشریح شي، دواړه خپل صحیح او سالم رضایت وخي، نو دا هغه نکاح ده چې له شریعت سره برابر او له شریعت سره موافقه ده.
د ستري محکمې د تدقیق او مطالعاتو د برخې کارکونکي فوزي امینی وایي په نکاح کې باید د جانبینو رضایت موجود وي. دا وایي ځینې وخت کورنۍ فکر کوي چې دوی څه کوي هغه د اولادونو په ګټه دي، خو په حقیقت کې جبري ودونو ډېرې ستونزې راولاړې کړي دي.
ما رضا او رغبت هر دو جانبه
موږ باید په نکاح کې د جانبینو یعنی هلک او نجلۍ رضایت او خوښه په نظر کې ونیسو. په ځینو مواردو کې کورنۍ د خپلو اولادونو خوښه په نظر کې نه نیسي او دې موضوع ته هیڅ اهمیت نه ورکوي. خو کله چې بیا د خاوند او ښځې په ژوند کې جنجال را پیدا شي او خبره آن ځان وژنې، ځان سوځونې او طلاق ته ورسیږي، بیا نو خپله کورنۍ هم نشي کولی چې د داسې ستونزو مخه ونیسي.
د اوس صورت جلاو شه خود والدین هم گرفتنه میکن.
د اسلامي چارو کارپو عبدالرؤف هیروی هم وایي هغه نکاح چې په جبر ترسره شي نو په داسې حالت کې د واده ارکان نه په ځای کیږي او په هغه واده کې چې جبر وي هغه نکاح باطله ده.
ازدواج کې اجبار در او صورت بگیره
هغه نکاح چې په جبر ترسره شي په حقیقت کې باطله ده او د نکاح په ارکانو کې کوم یو یې ترسره نشي نو دا نکاح باطله ګڼل کیږي. ایجاب او قبول یعنی د یو انسان د داخلي خواهشاتو رضایت، خو که یو له جانبینو نه راضي نه وی نو دا نکاح سمنه ده. زمونږ په هیواد کې ډېری نکاحګانې داسې ترسره کیږي چې د جانبینو رضایت پکې نه وي، خو کورنۍ په زور پرې تحمیلوي. موږ ته لازمه ده چې په شرعي موضوعاتو کې ډېر احتیاط وکړو او هغه څه چې لازم دي ترسره یې کړو. د حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم په زمانه کې یو انجلۍ پیغمبر ته راغله او ورته یې وویل چې زه مې پلار په زور د کاکا زوی ته ورکړی یم چې زما خوښ نه دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وویل چې تا خوښ نه ده نو دا نکاح فسخ کړه، او هغه څوک چې د خوښ دی ورسره نکاح وکړه. نو په نکاح کې د ښځې رضایت اساسي شرط دی، او په هغه نکاح کې چې ښځه راضي نه وي د نکاح کومه نښه نه لیدل کیږي.
پس هیچ اثری از آثار عقد بر او به وجود نخواهد آمد.
درنو اوریدونکو، جبری نکاح په شریعت او قانون کې منع شوې ده. دا ډول نکاح د دوو انسانانو راتلونکي ژوند له تاوتریخوالي او بدبختۍ سره مخ کوي. نو موږ ته ښایي چې د اسلام مبارک دین په لارښوونو او د نافذه قوانینو له مخې د انساني حقونو ملاتړ وکړو او اجازه ورنکړو چې په ناوړه دودونو د یو انسان ژوند تریخ شي. د نیمې نړۍ خبرونه هم دومره وه. تر بیا مو په لوی الله سپارم. خوشاله اوسئ.